السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپرین پوره 2 بجې سولې تاسو لازادي رادیو څخه د وی بلې په شو خبرونه په سر کې د زما د قسیم سولمل او د تخنیکی همکار می عبید الله عبیدی سلامونه مني په دې خبرونه کې چې خبری برخه تر 2:30 بجو دوام کوي د افغانستان سیمه نړۍ څخه پر روسي مسایل باندې خبرونه راپورونه او نور خبری مسایل اوریدلې سي د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا پروګرام هم لیاده مباسي خو تر هغه مخ کې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبان له مالی پلوه تضعیف شوی او نسی کولای راتلونکي کال د سش کال په څیر فعالیت وکړي نور مسائل هم څېړو خو پیل په خبرونو کو په نړیوالو خبرونو کې دا وری چې له یمن ورکړل سوی راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې په لسکونه تنه په یو محبس کې وشل سوی دي په مالدووا کې نن خلک د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي درڅ وروسته پیل په کورونی خبرونو کو د افغانستان مهم خبرونه له رحمت الله افغان نه
تکی د افغانستان جمهور ریاست وای چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په ځینو مسلو او موضوعاتو د لیدلوري توپیر د اندېښنې وړ خبره نه ده د بغلان سیمه چارواکي وای چې په یو کور د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د یادې کورنۍ وغړي وژل سوي او د کونړ امنیتي چارواکي وای چې په دانګام او غازی آباد ولسوالیو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 وسلوال مخالفان وژل سوي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان جمهور ریاست وای چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په ځینو مسایلو او موضوعاتو کې د لیدلوري توپیر د اندېښنې وړ خبره نه ده د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل د حکومت کارونه په نرمال ډول مخ ته ځي
اختلاف نه دی موجود په یو شمیر مسایل او موضوعاتو باندې د نظر توپیرونه موجود دي چې زیات د اندېښنې وړ نه دي حکومتي کارونه په درست نارمل او ورځني ډول مخ ته ځي
ښاغلی مرتضوی ټینګار کوي چې اختلافي نظرونه باید د اساسي قانون په چوکاټ کې مطرح شي چې دا د حکومت او خلکو غوښتنه هم ده دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال ولسمشر او اجرایي رئیس په قوم پالنې تورن کړي خو جمهور ریاست وایي چې دا ډول څرګندونې عدلي او قضایي پلټنو ته اړتیا لري د بغلان سیمه چارواکي وای په یو کور د هوان مرمۍ د لګیدو په پیخه کې د یادې کورنۍ و غړي وجل سیوی او وینجلۍ ټپي سوي ده د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابوري ازادي رادیو ته وویل چې د هوان دغه مرمۍ نن د وسلوالو مخالفانو له لوري توغول شوې و غلی بابوري زیاتوي چې په وجل سیوی کې یو ښځه څلور ماشومان هم شامل دي او یو وړه وینجلۍ ټپي سوي ده تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي د کونړ امنیتي چارواکي وای په دانګام او غازی آباد ولسوالیو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 وسلوال مخالفان وژل سوي په کونړ کې د 201 سیلاب قلی وردو د دوهمې لواء ویان جګړن شیرین اغا ازادي رادیو ته وویل دغه حمله بیګاش په او 13 ورځ شوي چې په وژل سوي کې دوه پاکستانیان هم شامل دي دا په داسې حال کې ده چې 13 د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حملو کې د غازی آباد ولسوالۍ په هلګل دره کې د القاعده شبکې دوه مهم غړي وژل سوي وو او د بدخشان سیمه چارواکي وای چې وسلوال مخالفان هڅه کوي چې لا بیکاری نه په استفاده د غولت ځینې بیکار ځوانان د خپل اهداف لپاره وکاروي د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته وویل وسلوال مخالفان په دې برخه کې له ځوانانو استفاده کوي چې عمرونه د 13 او 16 کلونو ترمنځ وي د غیر رسمي ارقامو لمخې په دغه ولایت کې ل 1 میلیون زیات کسان بیکار دي چې د بیوزلی تر کرخې لاندې ژوند کوي ته د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له سالم محمد اسالی څخه باورې
لیمن ورکل سیوی راپورونه وای چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې په لسګونو تنه په یو محبس کې وژل سوي دي امنیتي او طبي مسولانو ویل چې هدایدي د لویدیز بندر د زیدي پر امنیتي مرکزونو بمباري وسوي دغه شهر د شیعه حوثیانو تر کنټرول لاندې دی دغه ډله له 2014 میلادي کال راهیسې د یمن له منل سوي حکومت سره په جګړه کې ښکېل ده ویل سوي چې په وژل سوو کې لږ تر لږه 10 حوثي یاغیان او بندیان شامل دي د حوثیانو رسنیو د وجل سو شمیر درې څلوېشتنه وشد. تر دې څو ساعته مخکې یمنی چارواکو ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي پوځیانو په یوه هوایي حمله کې د یوې کورنۍ یولس غړي وژل سوي دي. چارواکو ویلي چې دا حمله پرون په جګړه ځپلي ښار تاس کې اوسوې ده. تاس د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو او د حوثي یاغیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې په استنبول کې د خپلې قونسلګری کارکوونکو ته ویلي چې د خپلو کورنیو غړي له دې هېواده وباسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا پریکړه د امنیتي معلوماتو پر اساس سوي چې ښایي سخت دریځې ډلې د استنبول په هغو سیمو کې چې امریکایان پکښې زیات اوسي پر هغوی د حملې هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غوښتنه یوازې په استنبول کې د امریکا د قونسلګری د کارکوونکو د کورنیو له غړو کوي. تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له امریکایانو وغوښتل چې لومړی دې پر دې غور وکړي چې آیا ترکیې ته تګ یې ضروري دی. په ترکیه کې چې د ناټو متحد هیواد دی او د کودتا تر وروستۍ ناکامې هڅې وروسته پکښې اضطراري قوانین نافذ سوي، د امریکا ضد احساسات په دې وروستیو کې زیات سوي دي. د ایټالیا په مرکزی او جنوبی برخې کې د ریشتر په مقیاس 6.6 درجې زلزله وسوه. تر اوسه د چا د مړینې راپور نه دی ورکول سوی، خو د ایټالیا د ملکي خوندیتوب اداره وایي چې په زلزله کې ګڼ کسان ټپیان سوي او زیاتې ودانۍ نړېدلې دي. یو اونۍ مخکې هم په دغه هیواد کې یوې زلزلې ګڼ کسان بې کوره کړل. د ایټالیا د ملکي خوندیتوب اداره وایي په زلزله ځپلو ښارګوټو کې بررسي روانه ده چې د سر او مال د زیانونو دقیق اندازه معلومه سي. دوې میاشتې مخکې په دې هیواد کې یوې زلزلې 300 کسان مړه کړي او ګڼ ښارګوټي نړولی وه. په مالدووا کې نن خلک د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. په تیرو دوو لسیزو کې دا اول وار دی چې په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. دغو انتخاباتو ته د هغو دوو ډلو ترمنځ د سیالۍ په سترګه کتل کیږي چې یوه ډله هڅه کوي له اروپایي ټولنې سره ملګري سي او بله ډله له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي. د دغه هیواد یوه اوسیدونکي نن سهار د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل: ما د یوه ښه راتلونکي لپاره رایه ورکړه، څو د هغو جنایتکارانو له شره بېغمه سو چې په واک کې دي. دوی زموږ په میلیاردونو ډالر غلا کړي دي. هیله لرو چې وضعیت بدل سي. زیاتو نظر پوښتنو له مخې یو 24 کلن سوسیالیست ایګور دودون چې یو اقتصاد پوه دی مخکښ ګڼل کیږي، خو ښایي ونتوانیږي په دغه انتخاباتو کې اکثریت خپل کړي. دی غواړي له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د یو ځای کېدو مخه ونیسي. بلخوا مایا سندو چې د پوهنې پخوانی وزیر او د عمل او پیوستون ګوند مشره ده، په ټاکونو کې د دودون رقیبه ګڼل کیږي. له 1999 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې ولسمشر د پارلمان د وکیلانو لخوا ټاکل سوی دی. او په نړیوال فضایي تمځی یا سټیشن کې د یو سلو پنځلس ورځني ماموریت له تیرولو وروسته درې تنه امریکایي، روسي او جاپاني فضانوردان بیرته په خوندي ډول مځکې ته راوګرځېدل. دوی نن د پراشوټ په وسیله د قزاقستان ژیز کازګان ښارګوټي ته نږدې مځکې ته راکښته سول. ځینې رسمي ماموران هرکلی ته ورغلي وه. حاضر د ما په نړیوال فضایي تمځی کې درې فضانوردان پاتې دي چې دوه یې روسان دي.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا نور خبرونه ولولی یا واوری، نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه موندلی سي، azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس دی. او وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو په تفصیل راپورونه اوریدلی سي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، دفاع وزارت وایي طالبانو خپل مالي او بشري منابع له لاسه ورکړي دي.
طالبان در میدان جنگ تلفات بسیار زیات دیدن و فعلا در حالات خوبی نیستن. اینا نمیتونن که به مشکلی که در 2016 جنگ پیش بردن در سال آینده اینا جنگ پیش ببره.
تفصیل په همدې خبرونه کې. ولې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو په ځانګړي توګه د داعش فعالیتونه زیات سوي دي؟ د سولې او شخړې د انسټیټیوټ یو څېړونکی په دې اړه وایي:
په شمال کې بالعموم موږ سلفي نظریه تر جنوب هلته قوي ده، کم چې هغه نظریه ده چې داعش مخته وړي.
یو شمېر کورنۍ رسنۍ ته کتنه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. دا هم اوري چې د مدني ټولنو ګډه کاري ډله وایي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ روانو اختلافاتو افغانستان له ناورین سره مخ کړی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا پروګرام هم له یاده مه پاسئ. ساعت دوی بجه و څکم لاستقیدی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لویو شهرونو کې د اف ام په 3.5 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 صفو باندې د اوریدو وړ دي. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب راخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان له مالی پلوه تضیف شوی او نسی کولای راتلونکی کال د سژنې هغه په څیر جګړو ته دوام ورکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د ناټو چارواکو د هغه څرګندونو په تایید چې ګواکې طالبان له مالی پلوه تضیف شوي وایي چې دغه ډلې بشري منابع او تجهیزات له لاسه ورکړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که د طالبانو مالی سرچینې همداسې تضعیف سي په ډېر احتمال د 2013 میلادي کال تر پایه به شاید دغه ډله له منځه ولاړه سي. محمد حدیث پر دې سو د موضوع جزئیات.
طالبانو ته په روان کال کې د جګړې په میدان کې ګڼه مرګ ژوبلا اوښتې او همداراز د تجهیزاتو یوه لویه برخه او بشري منابع له لاسه ورکړي دي. دا د دفاع وزارت د ویان دولت وزیري څرګندونې دي چې د یکشمې په ورځې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي چې د طالبانو مالي سرچینې کمزوري شوې او په همدې دلیل دغه ډله راتلونکی کال د سګنی هغه په څیر د جګړې توان نه لري.
طالبانو د جګړې په میدان کې ګڼ تلفات لیدلي او اوس په ښه وضعیت کې نه دي. دوی نشي کولی په هغه شکل چې په 2016 کال کې جګړه پر مخ یوړه راتلونکي کال یې پر مخ یوسي. زموږ وضعیت د دوی په نسبت څو چنده ښه شوې او د هغوی روحیه او اقتصاد کمزورې شوې او ډېر ځواکونه او وسلې یې هم له لاسه ورکړي دي.
نیروی بشری خودم از زیاتر از دست داده.
دولت وزیری له هغه وروسته دا څرګندونه کوي چې څو ورځې وړاندې د غوث ملاتړ ماموریت ویلی و چې طالبان له مالی ستونزو سره مخ دي او دغه ډله پاشل شوی او له یوې واحد رهبرۍ پیروي نه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شپږ غړي وایي چې د افغانستان ملاتړ کوونکي هیوادونه باید په افغانستان او له هیواده بهر د طالبانو د مالی سرچینو د وچولو په برخه کې اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې غړی محمد فیصل سمی وایي که د طالبانو مالی سرچینې وچې شي دغه ډله به ژر وپاشل شي.
خبوی
چې په افغانستان کې د روانې جګړې ترڅنګ د طالبانو د مالی سرچینو او بشري منابعو د وچولو په برخه کې بهر کې هم دې موضوع ته توجه وشي. لکه څنګه چې لیدل کېږي په تیرو 14-15 کلونو کې دې موضوع ته هیڅ توجه نه ده شوې.
په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د طالبانو د مالی سرچینو کمزورتیا به دغه ډله لا نوره منزوي کړي. پوځي کارپوهاتی غلام مرخیل وړاندوینه کوي چې که د طالبانو وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د 2013 کال تر پایه دغه ډله له منځه ولاړه شي. حتی غلام مرخیل وایي د طالبانو په نامه پروژه د ختمېدو په حال کې ده او له هغه سرچینو چې طالبان تمویل کېدل ښایي له دې وروسته د داعش په څیر نوې تروریستي ډلې تمویل شي. د نوموړي په باور د وسلوالو ډلو د ځپلو او کمزوري کولو یوه مؤثره لاره د دغو ډلو د مالی سرچینو وچول دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو خپل مالی او بشري امکانات له لاسه ورکړي دي او وایي چې راتلونکی کال به د سږ کال په څیر فعالیت ونسي کړی. په همدې حال کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ وایي چې د وسلوالو طالبانو د مالي او بشري امکاناتو کموالی د دغې ډلې د خپلمنځي ستونزو له امله دی. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکی حکمت اعظمي وایي طالبانو تیر کال له مخدره موادو چې د دغې ډلې د تمویل یو عمده سرچینه بلل کېږي ښه حاصلات نه درلودل او سږ کال هم نه دي بریالي سوي چې له دغو منابعو ښه حاصلات ترلاسه کړي. له ښاغلي اعظمي سره مې د مرکې په سر کې دا وپوښتل چې د طالبانو د مالي امکاناتو د کموالي عامل پر پاکستان د نړیوالو د فشارونو لامل دی او که څنګه نوموړی وایي
د طالبانو مالی چارې او منابع چې کمی دي دا ما د 2013 کې ډېر زیات په دې باندې کار وکړی. فوکس مې و د خپل د تحقیق دا تر ډېره حده پورې د داخلي عوایدو څخه و. یعنی داسې نه و چې ټوله د پاکستان څخه و اکثر یې د خپل طالبانو په داخل د افغانستان کې دا راټولول او د دې د لارې خپل دغه کوله. دا څو مهمې منبع درلودلې چې هغه بیا کمی سوي دي او هغه د دې پر مالي اړخ ضعیف په ضعیفتوب کې دغه درلودی.
رول درلود.
بلې اعظمي صاحب، کوم روستي معلومات او راپورونه چې موږ لرو طبي خبره ده چې ویل کېږي مخدره مواد په افغانستان کې د وسله والو مخالفینو خاصتا د طالبانو د تمویل عمده سرچینې دي، دا هم مخ په زیاتېدو دي، یعنی د مخدره موادو د تریاکو په کښتو کروندې کې زیاتوالی راغلی دی، ولې باوجود د دې ولې مشکلات سره د طالبانو په
هغه ترجمه د دې ګوري په 2015 کې د لومړي ځل لپاره دغه د تریاکو کښت او د دې حاصلات په بشار شکل باندې کم شول، چې پروډکشن یا د دې کرلې پندس وڅلو شته او د دې پروډکشن یا حاصلې ولس ته د لومړي ځل لپاره په 2015 کې کم شو، او هغه په دې خاطر چې د نېچرل یا د طبي مشکلاتو څخه ونو د دې په هغه کال کې چې د کل تریاکو کښت او حاصل کم شو نو هغه پر دې باندې تاثیر وکړي، اوس خو زیات شوی دی مګر تر اوسه طالبانو ګټه نه ده اخیستې.
نو دې ټول مسایل ته په کتو وینو چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله باندې جنگ نور هم زیات و، نامنې زیاتې وې، نو فکر کوي دغه حالت ولې دی، یعنی ولې لا هم په افغانستان کې د جنگ اور تیز دی، او دغه حالت څوک تمویلوي، څوک یې تر شا دی ستاسو په نظر، ولې داسې دی؟
کوری د کله چې د جنگ دغه ګورو دلته نوی پلیران یا نوی همکاران طالبانو د مختلفو اهدافو لپاره پیدا کړل، بل خصوص زه به تاسو ته مثال درکم، ایران او روسیا هغه دوه مخکشه هیوادونه و چې طالبانو ته خپل مالی امکانات بیا کړل، مګر بیا هم دا وګمره سره ته نه ورسېدل چې طالبانو کوم په خوا کلونه کې دا پیسې وکړل.
یعنی د دوی د ناکامۍ یو ولر دا بلالی سو چې علاوه د پاکستان دلته په سیمه کې نور هیوادونه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه روسیا او ایران دي، چې دوی هم یو ډول ارتباطات د طالبان سره ونیول، بل اخر دوی مینس کې یو جلاوالی راوستي، دا هم شاید یو ولاته احساس په نظر د طالبان
دی. جلاوالی خو د تغه یو ولات نه کید، د جلاوالی خو د دوه مشران دی تغییر او تبديل سول، نو په هغه باندې مو نور سیاسي دغه مو خدا یو فاکتور کېدلی شي. زما هدف په دې کې دا و چې طالبان بل عموم د 2015 په پرتله په 2018 کې دوی لاسته راوړنې کمې وې، دا صحیح دی چې په کابل کې به څو خونړۍ حملې کړې وي او ډیرو ملکی تلفات بیا اړولې وي، مګر کله چې بیا په د دوی لاسته راوړنې په 2015 کې او 2018 سره مقایسه کوو، دوی په 2018 کې لا هم لویدلې وه او لا هم لاسته راوړنې کمې وې. دا څو فاکتور کېدلای شي، امنیتي کېدلای شي، سیاسي اختلافات کېدلای شي، اقتصادي ستونزې چې دوی لري دا کېدلای شي، مګر بل عموم طالبان په 2014 کې ضعیف و.
او یو روسي پښتون اعظمي صاحب، په دې روسي کې د افغانستان په شمال کې خاصتا فاریاب او جوزجان او دغه ولایتونو کې د نامنې راپورونه ډیر دي، د غور روسي حادثه ته اشاره وکړل ته د داعش لاس ښکاری چې په دې مسایل کې دخیل دي، ځای چارواکي داسې نظر لري چې دغه پخوانی طالبان دي چې وس داعش ته وروښتي دي، داعش بیا ادعا کوي چې دا د دوی په لویان دي، ساس په نظر د افغانستان په شمال کې د جګړو د پراخیدو علت څه دی؟ ایالته نور داعش جنګیالي واقعا راغلي دي لکه څنګه چې خپل داعش ډلې دا کوي، کنه هغه پخوانی طالبان دي چې فقط خپل نوم یې اړولې دي او بل اخر نام نه تدوي لمن وهي.
کوری که د شمال جګړه وګورو، شمال کې بدامنی وګورو، په 2015 کې په زه فکر کوم په ټولو کلونو کې تر ټولو خنړی کال و شمال ته، چون چې طالبان خپل فوکس ته مغزای تاړولې او خپل ټول تمسکر یې مخ پاتړولې، چې تر څو پر دې وکولای شي چې د داعش مخاوني چې 2015 طالبانو د اعظم عملیاتو یو اساسي برخه دا و چې په شمال کې د خپل عملیات ډیر بشاري شکل باندې لوړ یو سټیج تر څو پر د داعش تنفوذ مخاوني سي، مګر سش کال ځان نسته دوی بیرته خپل غته ولاړه ده، په خواني سیمو ته ولاړل چې هغه جنوب ختیځ وو، نو اوس داعش ته یو آزاد لاس پاته خلاص لاس باندې دی کولای شي حالته د غو کې جلب جذب کی او خلک د ځکی او دا په یو نو باندې افغاني طالبانم د ته حتی چون چې داعش یو داسې ډله ده چې ډېر بیرون کې دا ډېر زیات مالی امکانات لري، او کله چې طالبان خپل کې خپل دغه نسی کولای خپل کمانډانان ته په سي شکل باندې تمبل نسی ور کولای، نو بیا دا یو لار کیږي. یو دا دوهم دا دی چې په شمال کې بلوم مور سلافی نظریه تر جنوب هلته کوي ده، کم چې هغه نظریه ده چې دایش مختوری او بل دادی چې د مرکزی آسیا جنگیالی دا په شمال کې د ډیر وخت نه فعال و او بل دادی چې دی د دغه د دایش د مرکز په افغانستان کې کم چې وس ننګرهار دی د دې سره هم یو نو کوي رابطه درلودلی سي فزیکی شکل باندې چې دی دغه سينو دا ټول لیلتونه کېدلی سي چې په شمال کې د دایش حضور ورځ پر تر بلې په زیاتېدو دی او دا ما د ډیر وخت نه ده ویلی چې دایش تهدید باید موږ کم ونه ګڼو او دا باید دې ته جدي توجه وشي.
د سولې او شخړې د انسټیټیوټ یو څېړونکی حکمت اعظمي و چې په افغانستان کې د طالبانو د مالي امکاناتو پر کموالی او د غرض د داعش ډلې د فعالیت په اړه باندې نظر ورکوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیت او ترڅنګ د داعش وروستۍ حمله هغه مسایل دي چې د کابل چپلس پاڼو نن د نور مسایلو ترڅنګ ورباندې لیکنې کړي دي. د غورز پاڼو ته زموږ همکار اجمل تورمان کتنه کړې او په اړه لنډ معلومات راکوي.
کابل چپ پرسپانو په خپل نننیو غنو کې په افغانستان کې د داعش ډلې او طالبانو د وروستۍ فعالیتونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په دې اړه د خپل نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې جګړه عملاً د ولس پر ضد غځېدلې او له دوه اونۍ راهیسې په پچیره واګام کې ولس د داعش د ظلمونو ښکار ګرځېدلې. په غور کې جګړه دومره غیر انساني شوې چې د درې دېرش بې ګناه ملکي وګړو ډلې زوژنې رامنځته کړې ده. خو د سر مقاله لیکونکو په باور حکومت مت همغه سي په خپل منځيني وکو تورونو او د نیوکو او تورونو په ځوابونو غواخونو کانفرنسونو او اعلانيو لګیا دي. په سرمقاله کې راغلي په دغه سیماتیدونکو حالت کې د داعش او طالب ځپنې مخه او د پاکستان ایران او نورو استخباراتو د تخریب کاریو او د خمنیو لاري نشي ډب کېدلې. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې ملت باید ځان د جنگ سالارانو له شخصي ګټو او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ بل واک او مشروعیت له داشان ننګونو وشخوري. هوا دولتي ورسپانې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې دولسي جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د هغو اسیرو خزو لخوا چې د داعش له قیده آزاد شوی ویلي چې داعش ډلې ته پیپسي، مربا، پنیر او اصل رسیږي. د مطلب لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې یاد خوراکي توکي نورو ته نه رسیږي نو داعش ډلې ته له کومه رسیږي. هوا په خپل یو بل مطلب کې بیا د ولسمشر د ویان د مرستیال شاه حسین مرتضوی لخوا لیکلي چې وسلوالو طالبانو په تیرو دوو میاشتو کې په خپل ورانکارو کړنو سره افغان تاسیساتو ته 2.1 میلیارد افغانۍ تاوان رسولې ده. ارمان ملي خپلواک ورځپاڼې بیا د خپل نننۍ غړې په سر مقاله کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې ده. په سر مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې داعش په سوریه او عراق کې ځپل شوی او اوس غواړي په هغو هیوادونو کې چې دولتي حاکمیت کمزوری وي نفوس او ځنی ډلې ځان ته استخدام کړي. د سر مقاله لیکونکو په باور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اشاره افغانستان ته ده او ناټو هم ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د شتون له امله د ناټو ماموریت د پام وړ ګرځېدلی دی.
تاسو لازادي رادیو څخه زموږ خبري اوسم یو بل مطلب راخلو. د مدني ټولنو ګډه کاری ډلوي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ روانو اختلافونو افغانستان له ناورین سره مخ کړی دی. د دغه ډلې غړو نن د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې ویل چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان حکومت مشران د اصلي دندو پر ځای تر ډیره په خپلو شخصي کارونو او اختلافاتو بوخت وو چې له امله افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د ولسمشر مرستیال ویان بیا وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت ناسمه خبره ده او زیاتوي چې د حکومت ټولې چارې په عادي ډول پر مخ ځي. په دې اړه عباد الله حنانزي دا راپور چمتو کړی.
د مدني ټولنو ګډه کاری ډله وایي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو زیاتېدو افغانان اندېښمن کړي او افغانستان یې له ناورین سره مخ کړی دی. دغه ډله ټینګار کوي چې د حکومت مشران باید د خپلو شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکړي او خپل منځي اختلافونه له سوله ییزې لارې ژر تر ژره حل او د افغانانو اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي. د مدني ټولنو دغه ګډه کاري ډله وایي چې افغان حکومت په تیرو دوو کلونو کې د چارو په مدیریت کې پاتې راغلی دی او نه دی توانېدلی چې د افغانانو باور ترلاسه کړي. د یادې کمیټې یو غړی خلیل روفی وویل
د حکومت مشان باید خپل منځي اختلافونه له سولیز او قانوني لارې حل او پرینګ دي چې دغه اختلافونه د ټولنې پر نورو برخو اغیز وکړي. د خپل فعالیتونو او کړونو په اړه ملت ته ځواب وایي سو د ملت او حکومت ترمنځ کومه فاصله چې رامنځته شوې له منځه ولاړه شي.
دغه ډله له وخته مخکې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کول له روان وضعیت څخه د وتلو یوازینۍ لار بولي. مدني ټولنې داسې مهال د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له روانو اختلافونو اندېښمن دي چې له دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي و چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه او پر یو بل انتقادونه به د افغانانو او امنیتي ځواکونو روحیه کمزوری کړي. د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو خبرې او په وړاندې غبرګونونه وروسته له هغې یو ځل بیا زور واخیست چې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو څرګندونو کې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قوم پالنې تورن کړل او ادعا وکړه چې ولسمشر غني پر ده باور نه لري. په ورته مهال د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی بیا د یکشنبې پر ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته او یوازې د لیدلورو تفاوت دی چې ژر به حل شي.
مردم افغانستان انتظار
دي څنګه چې خلک تمه لري افغان حکومت هم دا تمه لري چې خلک د قانون له مخې خپل نظرونه وړاندې کړي، ځکه دا د افغانستان په خیر ده. د حکومت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته، یوازې د ځینو مواردو په اړه په لیدلورو کې تفاوت شته چې د اندېښنې وړ نه دي. د حکومت ټول کارونه په عادي ډول پر مخ ځي.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهانو او عوام خلکو هم د همدې مسلې په غبرګون ازادي راډیو ته ویلي چې په کار ده د حکومت مشران خپل اختلافونه د تفاهم له لارې حل کړي او د لویو هیوادنو یو ستونزو د هواری برخې ته پام واړوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ. ازادي راډیو.
بله دوستانو، که غواړی تر ټولو مخکې د افغانستان سیمې نړۍ له وروستي حالاتو ځان خبر کړی نو لطفا د ازادي رادیو خبرونه واوري. د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 15 منځنۍ 1290 چپو باندې د سهار لوونه د ماښام تر وبجو پرې اوریدلای سي. اوس هم ورګرځو بل مطلب ته. له پاکستان یو شمیر تازه راستنسوي کډوال وای د دوی په راتک سره به نه یوازې دا چې د افغانستان دشت او ډاګونه آباد سي، بلکې د سیمې امنیت به هم خوندي سي. دغه کډوال وای د خلکو په زیاتېدو سره هم امنیت لري او هم د سیمې پرمختګ. په دې اړه له سیمې د شاه محمود شینواري راپور اورو.
د کابل جلال آباد په لوی لارې د لغمان ولایت اړوند د ګردی کټ دخته نه امن سیمه بلل کېده او د لوی لارې چلوونکو به په دې لارې نه وخت تک راتک تزر نه خکاوه. اوس دې سیمې ته له پاکستانه تازه په سلګونو کورنۍ راکړه شوې. په دې سیمه کې د خلکو ګڼګونه هم زیاته شوې او د کیمپ شکل یې غوره کړی. دغه راستانه شوی کډوال وای هم دغه ډول ډاګونه په پاکستان کې آباد کړل. اوس یې راستانه شوی خوښ دي چې خپل وطن آباد کړي. دوی وای د خلکو راتک سره هم آبادی راځي او هم امنیت.
آبادی کې باندې نشته، خلک زیاتې پیوځي کې او خار جوړي. هغه ځای آباد مو جلال آباد خار آباد، خلک کې په خلکو آباد شي. خلک نو کې هغه هم دغه دشت و. مونږ خوشاله شي هغه راشه او هغه دلته واړي خپل وطن آباد کو او د خپل وطن امنیت کې او دغه کې ان شاء الله زیاتې راځي او خپل وطن امره مکیږي.
دلته به ان شاء الله بس 25 ان شاء الله زیات بدل ته امن جزا کې هغه د کوم ځای کې ډاګو نه وي. هغه ډاګونه چې دغه ان شاء الله آباد شي او آبادی دوه سره ان شاء الله جنگونه هم سورک شي او باید سول راشي او سول ان شاء الله راځي.
د دې کیم خلکو یو تن مشر ګل محمد وای دا تیرې ټول سيزي افغانان د پردیو د سیسو ښکار شول او لا هم د افغان پلاس افغانان وژل کیږي. نو موري پر ټولو وسلوالو افغانانو غږ وکړ چې دیوالې لاس یو بل ته ورکړي او د هیوا دښمن مات کړي.
نو سوال مې هغه تم د سیس بدا سوال ورته سیراسي او کینې د خپل حکومت سره د خپل حکومت سره خپل مې ځکه خپل نه په خپل مې ځکه سره چا وایي دا خاطر چې سول راشي تم د مورو رزم د توازره د مورو د ازبک د مورو د ازره پرسمان د مورو د شاره د مورو د پښین نور زال ټول د مورو یو ورنه یو موټه یو بلاس سیدا پینځه پته سره یو ځی نو موټه ته جوړیږي او سیدا پینځه پته بیر بیر چې په دې باندې څوک نه خو سیو موټه سو اور د خمن وو مات.
د دې کيم خلک وای دوی لګنو مشکلات سره مخ دي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د رواني خبرونې په دوهمه نیمه کې لا یاد مباسي خو لا غنه مخ کې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زلمی له هلمند لیکي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د اقتصادي او امنیتی ستونزو لامل ګرځي. بزګر بیا هم له هلمند وای پاکستان باید د افغان بیوزلو میرمنو د زورولو لپاره خپلو رشوتخورو مامورینو ته سزا ورکړي، که نو د افغانانو د سخت عکس العمل سره به مخامخ سي. مجیب الله افغان له روزګانه لیکي تر هغو چې سعودي عربستان په افغانستان کې سوله رانولې د ده په لیکنه نور کفري ملکونه نسي راوستلی. نور احمد احمدی د کندهار لیکي د سوداګرو او بډای خلکو غواړم چې د کورنۍ بې ځای سو او پاکستاني کډوالو سره مرستې وکړي. سر ورسیدلو د خبرونې دوهمې نیمه ته وړاندې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې رحمت الله افغان د دې محل مهم لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په ځینو مسایلو او موضوعاتو کې د لیدلوري توپیر د اندېښنې وړ خبره نه ده. د بغلان سیمې چارواکي وایي په یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یادې کورنۍ و غړي وژل سوي او یوه نجلۍ ټپي سوې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په دانګام او غازي آباد ولسوالیو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 وسلوال مخالفان وژل سوي. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې وسلوال مخالفان هڅه کوي چې له بیکاری نه په استفاده د دغه ولایت ځینې بیکاره ځوانان د خپلو اهدافو لپاره وکاروي. له یمن څخه ورکړل سوي راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو کې په لسګونو تنه په یو مابحث کې وژل سوي دي. په مالدیو کې نن خلک د ولسمشۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. په تیرو دوو لسیزو کې دا اول وار دی چې په دغه هیواد کې د ولسمشۍ انتخابات کیږي. او په نړیوال فضایي تمځای سټیشن کې د 115 ورځنی ماموریت لا تیر دوه وروسته درې تن امریکایي، روسي او جاپاني فضانوردان بیرته په خوندي ډول مځکې ته راوګرځیدل.
د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام وپاړنه کې لیاده مباسي. اوس به له مرزي احمد زید څخه د محل مهم اقتصادي خبرونو واورو، ورپسې د روغتیا پروګرام لیاده مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان وایي چې د افغانستان زعفرانو د کیفیت له مخې په ټوله نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی. د دغه خونی ویان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان زعفرانو ته لومړیتوب د کورنۍ تولیداتو د بازار موندنې لپاره یو ښه زیری دی.
پخوا وختونه کې بد وختونه عاید ډیر مونږ ته نه راتله. اساکل زموږ عواید د زعفران له مخې ډیر ښه سوي دي، څو چنده ښه سوي دي.
نوموړی وایي چې نور کله به د افغانستان زعفران پاکستان ته صادرېدل او بیا به د پاکستان په نوم نور هیوادونو ته صادرېدل. د یادونې ده چې په بروکسل کې د ذائقې او کیفیت نړیوال انسټیټیوټ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له 300 څخه زیات زعفرانو په ډولونو کې د افغانستان زعفران لومړۍ درجه پیژندلې دي. په کندهار کې یو افغان سوداګر د دالو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې. د دغه فابریکې مسؤول سید محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه فابریکې کې هر ورځ 4 ټنه مې دال او بیا پروسس کیږي. نوموړي ویل چې چیرې په راتلونکي کې د نور امکاناتو زمينه برابر شي نو په ورځ کې به سبان د 30 ټنه مې دال او پروسس شي. ښاغلی سید محمد وایي چې تر دې دمه په زیاته پیمانه دغه دال امریکا ته صادر کړي دي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یو درینی منی بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ او نن په کابل کې یو لیتر پټرول تیل په 650 او یو لیتر ډیزل تیل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ. د خبرونو پای.
یا د ژوند شتمنی
سلام به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، چون هوا سر شده و بیماری های موسمی مانند زکام و ریزش و گلودردی هم بیان مردم زیاد شده، در این برنامه روی همین مورد صحبت میکریم. خب شنونده های عزیز، در این برنامه دکتر صاحب بریالای گلزاد متخصص گوش و گلو مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان را در این مورد آغاز نمایند، با گزارشی که در همین مورد تهیه شده گوش میدهیم. سرماخوردگی یا زکام یکی از بیماری های شایع فصل سرما است که با شروع شدن ماه میزان مردم به آن مبتلا می شوند. برخی از دکتران متخصص می گویند سرماخوردگی یا زکام یک بیماری ویروسی بوده و بیشتر آلودگی هوا و هوای سرد زمینه را به بروز این بیماری نزد افراد مساعد می سازد. دکتر عبدالرزاق متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت زکام یا سرماخوردگی معمولا با خستگی، احساس سرما، عطسه و سردرد نزد افراد آغاز می شود. دکتر عبدالرزاق در مورد این که این بیماری چگونه از یک شخص به شخص دیگر انتقال می‌یابد چنین می‌گوید.
سرماخوردگی یا امراض موسمی که است سرعت بیشتر داره. کسایی که مبتلا به این مریضی باشه باید از وسایل مثلا قاشق، گلاس، چیزا جداگانه استفاده کنه، از او کسی دیگه استفاده نکنه و همچنان از ماسک استفاده کنه، چون این امراض از طریق عطسه و سلفه میشه که به دیگرا انتقال شوه و اطفالی که به این بیماری مبتلا باشه باید اطفال دیگه از دور نگه داشته شوه. این امراض زیادتر از طرق تنفسی سرایت میکنه، خصوصا در زمان سلفه و عطسه.
دکتر عبدالرزاق میگوید اگر به زکام یا سرماخوردگی با وقت معین آن رسیدگی نشود، فرد مصاب به زکام به بیماری های دیگر مانند گلودردی، سینه و بغل نیز مبتلا می شود. به گفته شماری از دکتران متخصص، زمانی که فرد مصاب به سرماخوردگی می شود، باید از مایعات گرم استفاده کرده، لباس گرم به تن نموده و از ماسک نیز استفاده نماید. دکتر عبدالرزاق در این مورد میگوید
اگر سرماخوردگی عادی باشه، اگر ریزش و عطسه و زکام باشه، میشه که شخص مریض استراحت کنه، از مایعات گرم استفاده کنه، از گرد و غبار و چیزا جلوگیری کنه و یک دوای عادی که در بازار یافت میشه به نام پاراستامول از این استفاده شه، سرماخوردگی صحتیاب میشه. اما زمانی که سرماخوردگی اختلاطی شوه و دوامدار شوه و دیگر قسمت های عضویت سرایت کنه، ضروری است که نزد یک دکتر مراجعه کنه تا از اختلاطاتی که به میان جلوگیری صورت گیره.
این دکتران میگویند هرگاه فرد مصاب به سرماخوردگی، به گلودردی و سینه و بغل هم مصاب شوند، باید ادویه‌ای که از سوی دکتران متخصص برای آنها داده می شود، به خصوص آنتی بیوتیک، باید آن را به گونه منظم مصرف نمایند. شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش یک جا با هم شنیدیم. شما هم اگر در این مورد سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. خب دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه اول در ارتباط به امراض موسمی مانند ریزش و گلودردی که چی نوع یک بیماری است، چرا در این موسم زیاد میشه، یک معلومات بتین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به کسانی که فعلا برنامه صدای آزادی را میشنوند. اول باید بگویم که اسباب سرماخوردگی در این موسم سال از باعث آلودگی هوا، تغییرات فصلی و همچنان پایین بودن مقاومت اطفال، نشونمای میکروب در این موسم سال که بیشتر نشونمای از نیاز بیشتری باشد، خصوصا ویروس هاست که عامل اصلی امراض طرق تنفسی را تشکیل میده، خصوصا نوع کامن کولد یا ریزش تشکیل میده که این امراض آفات ویروسی ادینو ویروس، دیگه آفات رینو ویروس و ویروس های دیگه هستند که باعث به وجود آمدن امراض ویروسی می شود که این امراض ویروسی در صورتی که تداوی شوند به وقت زمانش آنقدر زیاد شدید نمی باشد و باید در وقت زمانش تداوی خاص صورت بگیرد، ولی در زمانی که با وقت زمانش تداوی درست صورت نگیرد، باکتری ها در ساحه نفوذ میکند و باعث وخامت مرض میگردد.
تشکر دکتر صاحب. ای اگر پیشرفته شود گلودردی، همیشه علائم گلودردی چی است؟
علائم گلودردی یا سور تروت عبارتند از علامه هایش عبارت از در اعراض و علائمش اگر بگوییم، اعراضش اینمی است که تب بلند می باشد، سردردی موجود می باشد، احساس بل در ناک نزد مریض موجود می باشد و همچنان درجه حرارت مریض بلند می باشد، 38-40 درجه سانتیگراد می باشد و در معاینه ما میبینیم که احتقان در ساحه پیلرهای قدامی، در قسمت جدار خلفی گلو، دیوار خلفی و همچنان در بالای تانسل ها احتقان و کانتشن موجود میباشه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط است، قاری احدی از چک میدان وردک. بله سلام علیکم قاری صاحب. بله
سلام علیکم دکتر صاحب محترم، خوبیکم یا ایدور بخیر؟
تشکر، سلامت باشین، روز شما بخیر. بفرمایین.
از اختلاف ما متخیل نیم و فکرین که نمده مرد سر بس مخامخ نیم او زمون طول کورانه یا بیر بسکی هم شاگردان هم طول لده مرد سر بس اختاری او از اختلاف ما به در زائقه و شامعه در بخی زمان آسان بید به سوش تخوان در پرمیگم نو د دوام نن نه استفاده وکول خو بیا هم مخ کېږم او دا چې بیرون ډیر ګرځم هم نه چې دا سره وایي چې یا به یختر سره ګرځم یا شپه هم ځم ګرم ساتم نو نه پوهېږم چې دا څنګه ده دا څه مشکل دی او دا ولی مخ کېږم.
تشکر قاری صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب با شما گفتنی های دارن.
ببخشید قاری صاحب محترم، سوالتان گرفتیم. چند روز میشه که گفتیم مدت یک هفته میشه؟
بله یک هفته گفتم.
یک هفته در جریان یک هفته آیا ادویه لازم بر تداوی گرفتین یا پیش دکتر مراجعه کردین؟
تماسشان قطع شده ولی گفتن که ادویه گرفتیم.
خب پیشتر یادآوری کردیم که امراض طرق تنفسی بیشتر آفات ویروسی می باشد، در صورتی که به وقت زمانش تداوی نشوه و مقاومت مریض پایین بیه و در این حالت انتانات باکتریایی در ساحه نفوذ میکند. انتانات باکتریایی مخصوصا انتانات بیتا هیمولیتیک استرپتوکوک های گروپ ای، بیتا هیمولیتیک استرپتوکوک ها و پنموکوک کوک ها و غیره ساحه را استعلام می نماید. در این حالت مریضا تب بلند می داشته باشد، سرفه می داشته باشند، تب مریض بلند است و احساس کسالت خستگی در وجود مریضا موجود می باشد. بنابراین لازم است تا ادویجات لازمه که برتان از طرف دکتر صاحب که در منطقه تان در اون منطقه ای که شما مراجعه کنین به دوز مکمل ادویش بگیرین که شفایاب شوین. ادویه لازمیش میشه که در پالوی ازی که آنتی بیوتیک گرفته میشه مثل اریترومایسین و یا پنسیلین، ادویجات آنتی پایروتیک مثل انالجیزیک ها گرفته میشه مثل پاراستامول و یا ادویجات لوزنج که به خاطر از بین بردن احتقان و کانجشن ساحه مفید می باشد و همچنان توصیه می گردد تا مایعات گرم نوش جان بکنین و گرم نگاه کنین و از گرد و خاک و بتونین ماسک استفاده بکنین.
دکتر صاحب صحبت های ما را ادامه میتیم. یک دوست دیگه ما عبدالحیات خاکسر از ولایت پروان روی خط هستن. بله خاکسر صاحب سلام علیکم، روز بخیر.
وعلیکم سلام، تاسو دم راست بخیر. عبدالحیات خاکسر ام د پروان پښتنه ما کوله. ډاکټر صاحب نه ماول چې دا ریزش تمارس یو بعض خلک یې چې دا غوړ توان وته کوي یا لکه یخ نور ترشي تای پچی دی مالتا او داسې نور شیان چې دا توان کوي ورته او که کوم څه توان نه لري دی مرض باندې.
ډاکټر صاحب شما کوم سوال دارین؟
دوست عزیز خاکسر صاحب که از پروان تلفن کرده بودین گفتین روغن و هوای سرد و ترشی. در پالی از این گفتیم که اسباب که زمین اساس برای آفات امراض طرق تنفسی خصوصا در این موسم سال ریزش یا کامن کولد می باشه، اکثرا تغییرات آب و هوا می باشه، خصوصا فعلا که موسم خزان است آب و هوا سرد شده زیادتر مساعد می سازه نشونمای انتنات و مسابینش زیاد می باشه و همچنان ترشی باعث تخریش سایه گلو میشه و زمینه را برای نشونوای میکروب در ساحه که فلوراید نرمال می باشد و در صورت گرفتن ترشی ها مواد شیرینی اینها باعث می گردد که امو فلوراید نرمال به یک فلوراید پتوجن تبدیل بگردد و انتانات و باکتری ها در ساحه نفوذ بکنه. و همچنان در پالوی از این گفتین روغن اوقدر تاثیر زیاد به بالای انتانات طرق تنفسی نداره. هوای سرد و ترشی باعث تخریش سایه گلو و در مجموع بلعوم شدن میتونه که باعث مرض میشه.
بسیار زیاد تشکر. باز هم یک دوست دیگه. آها، شنونده همیشگی ما آخوندزاده صاحب روی خط هستن. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم همشهر محترم. سلام خود به شما، به میهمان محترم شما تقدیم می‌دارم. آخوندزاده صاحب از رسوالی بالا مرغا به تماشر.
آخوندزاده صاحب بسیار خوش آمده، این روز شما بخیر، بفرمایین.
خوش باشین همشهر محترم. یک سوال کوتاه داشتم از محترم.
بفرمایین، سوالتان رو بگوین.
سوال من دکتر صاحبی هست که ما خود معنی به چهار فصل سال به هر فصل ریزش میگیره، به هر فصل که من ریزش میگیره 10 روز 12 روز دوام میکنه، تا که اگه ریزش خوب میشه باز اکنون خوب هستم باز دیگه ریزش میگیره. چی حساب است؟ یه حساب شوشه ما کدام عوارض داره؟ چی حساب است؟ هیچ وقت ما از دست ریزش فارغ نمیمونیم. سوال اگه جواب بده خیلی مهربانی میکنم.
آخوندزاده صاحب محترم که از بالا مرغاب شما با تماس شده بودین، ای بیشتر شما نظر به تاریخچه که میگین در 4 فصل سال باعث ریزش میشین و این ریزش دارم دوامدار میباشه، آیا ریزشتان در هر ماه چند مرتبه ریزش میکنین؟
تماسشون قطع شده فکر میکنم.
خب این شکل یک الرژیک رینایتس ما گفته میتونیم که مصاب آفت الرژیک رینایتس میباشین و چون در تمام فصول سال باعث به وجود آمدن ریزش هستین، شما کوشش کنین که از اسباب یا از عواملی که باعث به وجود آمدن الرژیک رینیت میشه شما اونمو را در نظر بگیرید که عامل اصلیش چی است. آیا گرد و خاک است؟ آیا پشم حیوانات است؟ آیا پولن گلها میباشد؟ یا تغییرات فصلی میباشد؟ از هر کدامشان که شما دریافت میکنین که شما از کدام نوع مواد غذایی را استفاده میکنین باعث حساسیت یا الرژن نزد شما میشه، اون از امو جلوگیری بکنین، امشالله شفایاب میشین.
سلامت باشین دکتر صاحب. حاجی صاحب عظیمی از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم حاجی صاحب.
بله سلام علیکم سیدیم. سلامای خود به شما و دکتر صاحب محترم و همکار تکنیکی تن و در شنونده تقدیم میکنم. یک سوال کوتاه دکتر صاحب داشتم. دمی وقتی مای میزان و عقرب میرسه دکتر صبح که از خواب میخیزم بینیم زیاد آب میکنه، دیخی به اندازه آب زیاد میکنه، 1 ساعت 2 ساعت دوام میکنه. بعد از او که طرف دفتر برم ساعتای 10 بجه و 11 بجه اگر کمکی کم شوه دیگه علتش تا به دفترم نمیدیم. امروز پروگرام شما رو شنیدیم که راجع به می ریزش بود و سوال خود مطرح کردم برای شما.
تشکر آجی صاحب. بفرمایید دکتر صاحب.
آجی صاحب محترم تشکر از سوالتان. شما گفتین در ماه میزان و عقرب که اکثرا فصول خزان سال می باشه شما با بندش بینی و افرازات که از انفتان می آید شما مصاب میشین، این شکل از سیزنال لارنجایتس یا شکل فصلی ببخشین الرژن ها می باشد. سیزنال الرژیکش که ما در شما در فصول خزان سال با این مصاب میشین و شما کوشش کنین که در این وقت زمان سال که هوا سرد باشد از ماسک استفاده کنید و یا آنتی بیوتیک هایی که آنتی استامینیک ها می باشد از این استفاده کنید. نزد یک دکتر معالج گوش و گلون مراجعه بکنین، امشالا که در این تداوی میشین. شکل سیزنال الرژن نزد شما موجود می باشد، یعنی الرژی که موسمی که در موسم خزان شما بهش مصاب میشین.
تشکر. یک کشنده دیگه ما شیر احمد دوست از ولایت زابل روی خط هستند. بله سلام علیکم.
و علیک سلام شیر خاندوم، بر تو بر دکتر صاحب سلام، بر کل شرمنده. از تک دکتر صاحب یک پرسان، اتاق که بسیار گرم باشه در اتاق بوده باش میشه و از او در یا وقت حالی که برن بیرون یا پس داخل شون برای زمین سرماخوردگی زیاد که تمام میشه تو زیاد برش تاوانی میشه یا چقدر تاوان داره برش؟
برادر عزیز شیر احمد جان دوست، تشکر از سوالتان. شما گفتین از اتاق گرم به اتاق به هوای سرد زمانی که مواجه میشین یا با هوای سرد، این خودش باعث به وجود آمدن تکالیف مریضی میشه. شما خودش باعث به وجود آمدن آفات طرق تنفسی اولی میشه، باعث سینه و بغل میشه. در ابتدا آفات طرق تنفسی اولوی و بعدا به طرف انتانات به طرف پایین انتقال میکنه و باعث به وجود آمدن سینه و بغل و برانشیت و تراخیایتس و غیرش میتونه. شما کوشش کنین زمانی که از اتاق گرم به هوای سرد مواجه میشین ماسک استفاده کنین و این که لباس گرم بپوشین تا مواجه به انتانات و هوای سرد که باعث مرض میشه شما مریض نشوید. توصیه اینمی است که از اتاق گرم به هوای سرد کوشش کنین که لباس گرم و ماسک استفاده بکنین تا آهسته آهسته بدن شما ادپتیشن به هوای سرد پیدا کنه.
تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، شما همی لحظه میتونین برنامه صحت سرمایه زندگی را در صفحه فیسبوک تانم هم مشاهده کنین و سوالاتی که دارین میتونین در صفحه فیسبوک بگذارین تا دکتر صاحب با او پاسخ بگویه. حالا یک شنونده دیگه ما facebook.com/azadiradio میتونین به میجه پیام هایتان بگذارین. حالا یک شنونده دیگه ما حقمل افغان از ولایت خوست روی خط هستند. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر صاحب، سلامونه وایم.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید اقمال سید.
سوال زما سوال داده چه آیا تو جمعی که موسم که کما باندې توخی زیاد رزی دی چه وجه ده گرد و غبار تو وجه؟
دکتر سیب سوال شانه گرفته؟
بله اقمال سید محترم، گفتین در پجمه که ده تاسی توخی دیریجی، پژمه که در فصل زمستان زمانی که هوا سرد میشه در این وقت سلفی شما زیاد میشه، ممکن است که آفات طرق تنفسی اولوی، ممکن است که کومن کولد و فرنجیت ها مصاب شوین و یا ای که مصاب الرژیک رینیت شوین و یا مصاب سینه و بغل شوین. کوشش کنین که در هوای که سرد، در هوای سرد کوشش کنین که لباس گرم بتن کنید تا با آفات طرق تنفسی اولوی و سفلی مواجه نشین. یک سببش اینمی است که شما به هوای سرد مواجه میشین، البته یا ای که خدا گرم نگاه نمیکنه و یا ای که
تمام شد دکتر سیب؟
بله.
تشکر. بازم یک شنونده همیشگی ما جمعگل خوشخوی از کابل روی خط هستن. خوشخوی صاحب سلام علیکم.
پرشتر بر شما سلام و بر دکتر صاحب بسیار ذات محترم هم سلام ها تقدیم است. اول ما مشکل شخص خود میگم.
بفرمایید.
یک نوع زکام یا ریزش بگویم که گرفتار شدیم که تابستان و زمستان امرای ما می باشه و گای شوی ما هم دب می شه، گای اوقات از دماغای ما همی طور آبی تلخ مانند می دو و سلپه قدر نمی کنم که اکثر بسار جا تدان دپا مرا می گیره. همی حالی امرای شما که گپ می داریم نزدیک است که مرا اکثر مشکل خود ماست. و دوم بعض مردم قدیم می گفت که ریزش چار نوع ریزش هست، ریزش زمستانی، بهاری، تابستانی و خزانی و قراری که با ما تجربه هم شده، ما در تابستان هم زکام گرفتم آن وقت، در هم و در بهار هم و در زمستان خو وقتش است. دکتر صاحب سری همین مسئله اگر یک روشنی پرتیم که یعنی دیگه این ریزش که از دیگه مرزا هم عزیز زکام پیدا میشه، اگر آدم خود تداوی نکنه دیگه مریضی هم پیدا میشه و یا خیر. سودای ما بود، خدا کنه سودای ما و بعد از شنوینده ها که این سودا است دیگه، نمیتی سوال ما لطف کنین دیگه، وقت شما را نمیگیرم.
سلامت باشین، خوشخوی صاحب زنده باشین. دکتر صاحب بفرمایید.
برادر محترم جمعه گل خان خوشخوی از کابل، گفتین در موسم تابستان و زمستان بیشتر باعث با وجود آمدن ریزش یا زکام نزدستان میشه که اکثرا با عدسه زدن و افرازات انفی شما مواجه می باشین. برادر عزیز، شما ممکن است که یک آفت الرژیک داشته باشین که میتونین که نزد دکتر مالج گوش و گلو معایناتان را تکمیل بکنین و ما فعلا ما از تاریخی شما قسم یادآوری کردین، ممکنه شما یک آفت الرژیک داشته باشین که در موسم تابستان و زمستان و بعض اوقات گفتین در مواسم دیگه هم باعث به وجود آمدن امی آفت الرژن یا کومن کولت نزد شما تحسس میکنه که همزمان با سرفه و عدسه این باشین. لطفا نزد دکتر مالج، دکتر که نزدیک منطقه تان می باشه، دکتر گوش و گلو، همی شکایت تان برشان بکن، امشالله با ادویه که توصیه میکنه شما شفایاب میشین.
سلامت باشین. دکتر صاحب، یک دوست دیگه ما محمد یوسف از ولایت نیمروز روی خط هستن. بله سلام
علیکم.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
از من یک کشنه زوی را در شپاک کار در جمعه پا موسم که در دماغ بندی ورسره، همیشه بندش دماغ لری، بعض اوقات با غجون میانه ورسره در پوز پایسا بنده، کل کل آوری کل ناوری. دکتر صاحب خواهش داشت مشتم.
دکتر صاحب بفرمایید.
برادر عزیز، که شما از ولایت نیمروز تلفن کرده بودین، طفلک شما گفتین بندش بینی داره، بینیش بندش داره و همچنان گوشش نمیشنوه. من فکر میکنم اما تو یک چیز را من گرفتم از سوال شما، بندش بینیش ممکن است که این بندش بینی و تکلیف گوش به یک مرکز یا در یک معاینه خانه یا شفاخانه که نزدیکتان شفاخانه گوش و گلو است یا پیش دکتر گوش و گلو مراجعه بکنین تا این که بندش بینی از این آیا بندش از این بندش تام است، بندش ناتام است، آفات رینیت ها باعث میشه، هایپرتروفی قرینات موجود میباشه یا گوش اضافه گیده بینی موجود میباشه یا پولیپ در گوش موجود، پولیپ در انف یا در بینی موجود میباشه و یا کدام آفت تروما یا افتیدگی است که یک طرف بینی یا دو طرف بینیش به صورت تام بند میباشه یا ای که در آفات ریزش ها باعث هایپرتروفی قرینات یا بندش بینی میشه یا این مسئله است و دیگه ای که گوششان گفتین که گوشم نمیشنوه، گوششان میتونین که پیش دکتر گوش و گلو مراجعه شوه که تست های بعض تست هاست که مریض معاینه کنه تا اوتوسکوپی کنه ببینه پرده گوش چقدر، پرده گوش آیا سالم است و یا کدام تکلیف وجود داره، آیا از گوشش چرک می نمیه. اینی موضوعات است که در تاریخچه ازی و در معاینات ازی این معلوم میشه، بعد از او باز تداوی ازی صورت میگیره. امشالله که شما پیش دکتر گوش و گلو مراجعه بکنین و مریضتان شفایاب میشه.
دکتر صاحب، قسمی که وقت کم هم به خبرها مونده که بسیار خلاصه میشه در مورد ازی بگوین که چرا اکثر ریزش دوامدار میشه حتی از یک هفته هم بیشتر طول میکشه، دلیل ازی چی است؟
معمولا ریزش ها امو سکل آفات بیشتر شافت ویروسی است، ویروس ها زیادتر باعث مصاب شدن آفات طرق تنفسی میشه و ای اکثرا 5 الا 10 روز یا 5 الا 7 روز را در بر میگیره تا این که سیکل خود تکمیل میکنه، بعد از او آسایسته به طرف شفایابی یا به طرف ریزولیشن صورت میگیره، مریض شفایاب میگردد. بعض اوقات که مثلا انتانات که در بالای ویروس ها سوپر امپوز میشه یا این که مداخله باکتریا ها صورت میگیره در این حالت، در این صورت آفت دوامدار میشه و با تب بلند و تکالیف بیشتر دیگه مریض مواجه میشه.
تشکر دکتر صاحب. در این حالت چی چیزایی را مثلا گفتین مایعات بیشتر کدام مایعات بگیرن؟ بسیار خلاصه اگه بگین.
در وقات ویروسی گفتیم که مریضا باید که مایعات گرم، مثلا چای، مثلا آب شیرگرم استفاده بکنن، مثلا محلولات نمکی غرغره بکنن، ادویجات لوزنجس یا چوشیدنی مکیدنی را استفاده بکنن. همچنان بعضا میتونن که در دوای انالجزیکا مثل پاراستامول و یا اسپرین استفاده بکنن، گرم نگاه شوه. و در صورتی که اگر تبشان فوق العاده بلند میباشه و یا ای که تکلیفشان زیاد میشه، میشه در این حالت ما آنتی